چاقو به دو سرباز اسرائیلی حمله کرد. پایان خبرها.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده ی برنامه گفت و شنود خبر اتر، سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوشابه آشنا
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. برنامه امشب گفت و شنود خبر اتر در مورد وضعیت شکنند حقوق بشر و آینده وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص دادیم.
قدر من اوریدون کو زام پخپل ورتاسته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. لکه څنګه چې زما همکار آصف صاحب تاسو سره موضوع شریک کړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت له مشرانو نه وغوښتل تر څو په هیواد کې د بشري حقوقو ښه کېدو ته جدي پاملرنه وکړي. تاسو نه هم د فیسبوک په پاڼه پوښتنه مطرح شوې، اوس هم یو ور بیا در پزړ کوم چې تاسو افغانستان اوسنۍ بشري وضعه څنګه ارزوئ؟ د دې او نورو پښتنو لپاره البته قدرمن میلمانه دی را سره مخکې تر دې چې میلمانه تاسو درو پیژنو، اجازه راکړئ یو وار د سټډیو شمیرام در پزړ کوم او همدارنګه د فیسبوک په پاڼه کې خپل نظر نیوکه او مشورې لیکل موږ سره مه هیروئ. facebook.com/voepashto/voedari د فیسبوک دواړه پاڼې تاسو په واک کې دي. آصف صاحب د تلیفون شمیرې؟
بله، او همچنان شنونده ما میتونن علاوه بر صفحه فیسبوک در ویو پشتو با گرفتن شماره محلی 0790-010-070 مستقیما در برنامه سم بگیرن و یا هم در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشن با شماره 202-619-3136 میتونن مستقیما در برنامه سم بگیرن، پرسش و نظر خود مطرح بکنن.
بله، در خبرونه د اساسی جز پتوګه کولشی په دې شمیرو خبرونه کې برخه واخلي. 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپک یو نه دری یو دری شپک.
بله و مهمانای محترمی که در بحث امشب با ما هستن جناب آقای رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خانم شنکای کروخیل عضو ولیسی جرگه افغانستان.
هیله ده چې دواړه درانه میلمانه را سره د تلیفون په لیکه او زما غږ واوري. میرمن شنکای کروخیل ستړی مشي؟
مننه تاسو هم سلام شي. سلامونه تاسو او د پروګرام ټول محترم او اوریدونکو ته هم درنګه تاسو ملمنه.
مننه چې زموږ بلنه منلې ده په پروګرام کې را سره استي. رفیع الله بیدار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان تاسو مخ راغلاس وي.
مننه ډیره مننه تاسو دعوت نه تاسو سلامونه کرامات کړی.
مننه بیدار صاحب په افغانستان کې د بشري حقوقو په وځي دیر باسون شیوی دی تا سم شاید است اوریدونکو هم اوریدونکو وو دی مسئله او همیشه وقت نا وقت بحث کرده دی خو راست سر بلی لکه څنګه چې حالات په بدلیدو کی دی هم دارنگه دی بشری وضع هم په بدلیدو کی بیا هم تاسو نه دا پختره مترکو دی پروگرام په پایل که چه وسنه بشری وضع په افغانستان که څنګه ارزوی ساس منده نیستی دی بشری کمیسون البته دی خپلواک کمیسون دی بشری اقون خپلواک کمیسون هم نن دی حکومت د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید جدي پاملرنه وکړي او د لاخ کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. وڅ تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم سلامونه کرامات ګرانی خور څنګه کړو خپل کوم لاندې کوم تاسو ته زه فکر کوم چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې اعتراف کوي چې په دغه دیالو کې کولی کې د بند قرارداد لا په دې خو یو سپر مختاز ده بشری حقوقو په اړه باندې شوه ده او التزام د دولت په لومړی کلونو کې ډېر سترو ځکه موږ وکولای شو چې د بیان د ازادي پاکل پر مستقبل ورو د تعلیم د حق تحقق لپاره تاسو کوی د نکو تعلیم نکو مخکې دا ورکه د نکې تعلیم کوي نارینه له کان تعلیم کوي ډیر له کان کوي تر دې چې موږ هم شل فیصد دا هغه اطفال چې د واجب دي شرایط دي چې باید تعلیم وکړي هغه تعلیم نه محروم دي ولی بیا هم دا یو پر مختګ دی په نور خو کې هم سیاسي مشارکات او د سیاسي هغه کوم انتقال چې او د سیاسي د ټول حرکت چې په افغانستان کې تطبیق شو هم خلکو ځانونه کاندید کړ هم خلکو ووټ ورکړ نو دا یو نوې تجربه وه په دې کې سیاسي مشارکت هم یو ښه تجربه وه پرمختګ و د افغانانو لپاره همداسې په نورو اصو کې د سیاحت خدای نسبي پرمختګ په نورو برخو کم شوی دی ولې اوس هم موږ ته لرې واټن پروت دی یو د علتونو د دې نه چې بشري حقونه په کامل ډول باندې ښکار شي یا دغه پیمانه باندې ښکار شي دا نننۍ کانفرنس هم یو څه وجوهات لري ځکه په وروستیو کلونو کې موږ هغه التزام او هغه تعهد هم ملي تعهد د افغان حکومت د خوانه او هم نړیوال تعهد هم کمرنګ شوی او د بشري حقوقو د پرمختګ لپاره په افغانستان کې موږ او په تیر چې نوې حکومت چې نوې پالیسیګانې به جوړوي په خوانه پالیسیګانې به نظر کوي او نظر ثاني به کوي نو په دغه وختونو کې او د خصوص چې دا د انتقال کامل شوی دی یو سیاسي انتقال مکمل شو یو نظامي انتقال او قوت انتقال شو ډېر د بشري حقوقو فعالیتونو ته دا سوال لا پیدا کړ چې د څه ونیسي مبادات د بشري حقوقو هغه لاسته راوړنې تقبل اندي شي او یو بیا موږ هغه پخوانی نقطې ته او شاته تګ د بشري حقوقو په مسایلو کې پیدا نشي او دا په هغه وخت کې د نظریات مکمل شو او
بيدار صاحب بخنه غواړم خبرم خطا کوم په ګل دی بدل شي تاسو ویل چې دغه دوه انتقال سره بشري حقوقو ته یو څه ایره پیدا شوه د ول بشري حقوقو د دغه لیک نه ویره لري یا لرله
نو سیاسي انتقال هم تکنه یو ډیر او د دې چې ټولنه هم شو نظامی وضعیت هم چې افغان قوت انتقال پیدا کړ متاسفانه چې په ځینو برخو کې داسې ساحات را پیدا شو چې د بشري حقوقو ناقضین ډیر پراخ لاس باندې یا زورمندانو ته پناوړي یا د غوی د زور اساس کو نه زم بشری حقوقو نقص کوي لکه پروان کې تاسو ویګه چې یو کو 15 غړي وځي شو همداسن د بغلان د قوس کراونی سي تر تخاره پورې تر فاریاو پورې او د غربي او تر واخلي د خشمې او د بدې پیښې د خوځو په وړاندې د ماشومان په وړاندې د تجاوزات را پیښ شوې نو او د بل طرف نه دا د سولې جریان اوازې چې سولې د ساتلو لپاره سولې پرورش لپاره په افغانستان کې کار شروع شو نو دې هم یو قسم ابهامات خلکو ته را پیدا کړ چې مبادله د دې سولې په جریان کې اغلا سراونې چې د دیالوس کالو لا سراونې خاصتا د خوځو د حقوقو په اړه باندې هغه په معاملې ونیول شي او یو ځل بیا د سولې د واهي او شوار لاندې چې هغه ملموس نتایج معلوم نه دي او لا سراونې د خوځو د حقوقو د بشپړ مجموع کې تر خپل لاندې شي هغه خود قربان دي سیاسي معاملې
بله تشکر آقای بدر بله تشکر آقای بدر باسم با شما صحبت میکنیم خانم کروخیل با سلام به شما در حالی که مسئله دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان در یک دهه مطرح بحث است گروگانگیری 31 نفر در ولایت زابل مثلا و یا قتل خانم فرخنده که در ملای عام کشته و بالاخره به آتش کشیده شد مسئله حقوق بشر در افغانستان بسیار شکنن جلوه میده نظر شما را میخواستم در مورد
تشکر معلم دار قسمی که آقای بیدار ذکر کردن ما دستاوردهای خوب برای تامین حقوق بشری انسان ها در افغانستان داریم با وجود که ما تجربه خیلی بد را سپری کردیم در چندین دهه جنگ عدم حاکمیت قانون و انتقام گیری و تقابل های سیاسی که وجود داشت واقعا حقوق بلکه ناقضین حقوق بشر به اون شکلی که فعال بودن حقوق بشر واقعا که پایمال شده بودند اما در با وجود دستاوردها باز هم ما گروپ های مسلم مردمانی که با گروپ های مختلف که اونا مسلطن و غیر مسئولتن ارتباطات دارن انوز اصلیهی که در افغانستان وجود داره با اون شکلی که جمع شد نشده است انوز هم مردم از زور در سیستم یا در نظام خود جای به جای کردن و حکومت را به خاطر مسلح بودن خود اونا تهدید میکنن بعد نقاط افغانستان در اختیار مخالفین حکومت افغانستان است و یا مثلا سکتور امنیتی با او شکل که شاید باید باشند در تمام نقاط با او شکل حاکمیت ندارد و قانون یکسان تطبیق نمی شود. امروز مجموعه که خود را بالاتر از قانون فکر میکنن و قانون را نقص میکنن. امروز هم در افغانستان سیستم مافیات حاکم است. این تمام یکی مسئله باید سازی می شود که در یک جای یک زن سنگ تا شود، در جای دیگر تش فتوها ساده شود، او را محکمه و او را بکشند و یا مردم ها به خاطر اهداف سیاسی بر خود و یا بر دیگران یک گروه مشخص را گروگان بگیرند. این تمام از این مسائل است که ما باید انتظارش داشته باشم تا وقتی که افغانستان واقعا به طرف یک جامعه نظاممند و یا قانونمند برود و هیچ کس خود را بالاتر از قانون فکر نکنه و هر کسی که مرتکب کوچکترین جرم و گناه شود و او مقابلش و مو اندازه مجازات شود.
بله. یک مسئله دیگه هم خانم کرو خیلی مزرد.
بله. تفاوت های چندین ساله ما امروز هم خیلی شکنن است و اون شکلی که ما ازش انتظار داریم نیست.
بله. خانم کرو خیلی یک مسئله دیگه هم هست. درست است که مقام ها رقمی که شما گفته نهادها و یا مقامات مسئول در زمینه خب چنان که انتظار می رفت شاید فعالیت هایی نداشتن، اما مسئله دیگه هم خود جامعه است. آیا جامعه فکر میکنین که کاملا آگاهی هست حقوق خود و حقوق همه شهروندا دارن و در حال حاضر آماده پذیرش این مسئله هستن؟
خب من فکر میکنم که هر کس بخاطر یک تغییر مثبت آماده است و خوشبختانه که این مسئله وجود دارد، اما مسئولیت شهروندی انوز به شکلی که باید ما خود مسئول احساس کنیم که ما چی رول بازی کردن میتونیم در یک جامعه نظامند یا قانونمند. اون مسئولیت را انوز ما با ایسی یک فرد در این جامعه ما احساس نکردیم. این بینید خانم فرخنده وقتی مظلومانه به شهادت میرسد 5-6 نفر از کلی به شهادت میرسند، باقی به صدها نفر فقط یک تماشاچی به مسئولیت بودند، اونا سعی میکنند در حالی که اونا با بسیار سادگی میتونست که این دختر معصوم بگنا را نجات دهد. ما مسئولیت شهروندی خود را ما انوز درک نکنیم و احساس نکنیم اینمی وجودن آگر باید ما خود ما هم پیدا کنیم، نه تنها که حکومت ها مثلا مسئولیت داره در قبال تامین امنیت یا حقوق بشر، اما ما باید سفر چی کرده میتونیم. این کسانه که ناقض حقوق بشر است یک گروه کوچک منظم و منسجم است که به خاطر حفظ منافع خود و برای اینکه جوابگوی نباشه در قبال تمام جرامی که اونا مرتکب شدن اونا خیلی منظم پیش میرن، اما در مقابل یک جامعه خیلی بزرگ اما به مسئولیت و خاموش وجود دارد که این خیلی مهم است که ما با ایسی یک شهروند یک مملکت آستاس و مسئولیت پذیر باشیم و مسئولانه در جامعه اجتماعی زندگی کنیم.
تشکر خانم کرو خیلی.
تاسه پجریان که سید افغانستان د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالانن په کابل کې د بشری حقوقو د راتلونکو په اړه په یو جوړ شوی دوه ورځېنی کانفرنس کې په خبرو کې ویلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په وړاندې د پراخو ننګونو د شتون یعنی شته دی، ننګونې شته دی، خو دایم ژمنه کړې چې حکومت اړ دی چې دغه ننګونې له مخې پورته کړي. په دې سره حکومت په دې تورن دی چې د ځینو کسانو موجودیت پکې د دې سبب شوی دی چې بشري حقونه تر پښو لاندې شي، له بلې خوا خپل حکومت ژمنه کوي چې باید دغه ننګونې د مخې نه پورته کړي. څومره امکان ګوري تاسو؟
اوس خدام وویل شو په دې خبرو کې وروستۍ جملات داسې هم وو چې څوک چې د پخوانۍ القابو نه په استفادې باندې که په پخوا تاریخ کې استخدامات هم لري د دې ملک په وړاندې باندې دا د دې معنی نه لري چې د ځواب ورکونې میکانیزم به په هغوی باندې نه تطبیقېږي. هغوی هم باید د خپلو هغه اعمالو چې د ملت په وړاندې کړي دي دا هغوی ته دا ځواب ورکړي او دې مسله کې او دې موضوع کې د حکومت هوډ ډېر ټینګ دی. دا موږ ته امیدواري راکوي د نوي حکومت د تحلیل ورځې نه تر ننه پورې دغه اظهارات هم ډېر مهم دي. اظهارات او دا رسمي خبرې بیانات چې د بشري حقونو په انداز کې کوم شی چې په تېرو کلونو کې یا د نوي حکومت نه مخکې کلونو کې ډېر کمرنګه شوی و ډېر پیکه و اوس حد اقل تعهد دغه التزام په بیاناتو کې رسمي خبرو کې کېږي، نو موږ امیدوار کوي چې په عمل کې هم د ټکي او دغه بیانات چې دي دا پول شي. او زمونږ تشویش او دغه کنفرانس نگرانی او د مدني ټولنې د بشري حقوقو په همدې عقله باندې دی چې مونږ اوس ابلاغي اعلامي لرو خودی لپاره یو منظم او التزامی پلان باید جوړ شي چې په کومه اسو کې ډېر پرمختګ شوی دی موږ هغه ته خوشاله یو ولې په بعض اسو کې پرمختګ ډېر تک نه دی موږ ډېر وروسته پاتې یو دا معیارونه چې د بشري حقوقو په انداز کې باید موږ شي نو موږ هغه لیست نن وړاندې کړو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې په دغه دغه پرمختګ کې په دغه اسو کې ځانګړي ټوګانې د تاسو چې ما سمار په یو لاس ټکو کې دا مثلا واضح کړ چې دا هغه ټکي دي چې دا د حکومت په غاړه پراته مسایل دي چې دوی کې هم باید پرمختګ وشي.
بله، به تر څه یو موضوع چې اصلا عام او لسته یا وګړو ته واضح نه ده او کله کله پښتنه لیکل کیږي یا د فیسبوک په پاڼه یا ویل کیږي کله چې د بشري حقوقو نوم شي نو فقط جنایي پیخي او د تشدد نه ډکه پیخي ټول ته پسترګو کیږي چې دغه یو جنایت د بشر په مقابل کې کیمرابانی او کې په ډیر لاندې توګه هغه څه چې د بشر حقوق په افغانستان کې تر د خو لاندې کوي ساس په نظر کوم ټکی دی مهم د بشري حقوقو په نورین کې چې د اوس افغانستان ورسره گیر دي کوم مسائل دي؟
اول نه په هواي یا کډ په هواي یو څه په هواي شو دا ولې جلس کلم مخکې چې هغه تقابل او جنگ د دې مسلې په وړاندې موجودو چې د بشري حقوقو کلمه به چا یاد کړه دا د څه فکر کېده چې دا یو غربي او د بارانو سره راغلي پدیده ده اوس هغه تقابل او جنگ نشته ولې څه یې تعبیرونه اوس هم شته ده دا یو مسله چې خلک کېږي دویم پراخ د وسلوالو غیر مسؤول کسانو شتون د بشري حقوقو لپاره ډېر غټ بد ماحول جوړوي وسی او د پراخ فساد چې په اداراتو کې موجود ده او د دې څلورین انکار نه کوي تاسو پیږی چې دا زموږ کې سفارت نوې سره په دې باندې د خپل ادارې په اړه یا په مجموع کې د افغانستان په اړه باندې خبره وکړه دا مثلا شته ده او معافیت فرهنګ یعنی کسو نیول کیږي هم کنه نیول کیږي یو نوع تخفیف یا نوع معافیت د هغه خلکو په وړاندې چې مصیبین او ناقدین او ځنګړي توګه باندې کوم چې څه د خوځو مسله واخلې نو په مجموع کې د بشري حقوقو په اړه باندې دغه خلکو عدالت نه په مخکې عدالت نه مخامخ کول د عدلي او قضایي او اجرایي ورګانونه دغه شی کمکاري او یو چې د ځان خې په دې کې چې خلک عدالت ته وړاندې کی دا هم یو معنی کېدل شي په مجموع کې دغه فضا سره یو ځای د بشري حقوقو لپاره ډېر بد ماحول جوړي او د احقاق لپاره او ولې د بشري حقوقو تمنیات او کم شریفانه کار چې دی هغه هم وګبه او هم یو څه شو دی یعنی اګاهي ډېر شوې ده د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یا د نور هغه ادارو یو پرمختګ دی چې دغه مسلې نه فکر دی چې دغه جدل او جنگ موجود نشته او د بشري حقوقو د نقل موارد او ثبت راجستر لپاره موږ ته ویل چې موږ ډېر کسان راځي شکایت کوي او موږ غواړو چې په دې اړه باندې دولتي ورګانو د هغه منطق په اساس باندې چې شپږمه اومه ماده د اساسي قانون اطلاق کړي چې دولت مکلفیت لري حراست او حفاظت د بشري حقوقو په اړه نړیواله ژمنتیا هم لري او ملي ژمنتیا هم لري نو کله چې هغه ته وړاندې کیږي چې هر کوم تعهد موجود وي او دا تعهد کمرنګ وي د دې بشري حقوقو پر مختګ ډېر مشکل دی چې موږ اداګي داوا وکړو ولې اوس دا کوم مسله چې د کنفرانس کې مطرح شوې ده اولین ټکی دا چې موږ دغه التزام تازه کړو او نوی حکومت ته چې پالیسي باندې نظر ثاني کوي په هغه کې د بشري حقوقو مسایل او بیا هم اولویت کې لکه په دیالت کله مخکې چې اوله کې شامل وو په صدر د مسایلو کې شامل کی او د ورکني ورکوني میکانیزم هم تقویه شي یعنی په لږه نه هیڅ نه دي بلکې قوانين داسې اصلاح شي چې تحفظات د بشري حقوقو زیات شي یو د پارلمان سره د هغوی په مټ باندې دغه ټولې خبرې د بشري حقوقو موضوعات دي
ډیره مننه به در سب آصف سب کا خوخه مریدون کی انتظار واسي چې خپل نظر شریک کی د دوی نظر به واخلو خا وای لاین کې لاڅون ځل
بله د رقم کې پښتر هم مشکل بود
اوریدون کی زنګ وهی په لاین کې ډیر اوریدون کی دی خو له بعده مرغه کومه تخنیکی ستونزه ده چې غږی نه اوریدل کیږي کڅنګ په هر حال شینکی کډو خیل سره په لاین کې دوی نه په پښتنه وکړه شینکی کډو خیل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر نن د سولې په برخه کې د خزو په وندې تاکید کړی دی او د یم د بشري حقوقو د اعاده لپاره مهمه بلل ده چې باید د سولې په پروسه کې د خلکو ملاتړ تر لاسه شي خلک ملاتړ وکړي ځکه د خبره ته باید په داسې سپکا سرګونه کتل شي دا ډیره مهمه ده که کله سولې نو بشري حقوقونه به تضمینی دا خبره ذکر کړې ده چې سره د دې چې جنگ یو نارینه عمل دی او نارینه تر سره کوي، خو د سولې په پروسه کې باید ښځې په پراخه توګه ونډه واخلي او خپل ونډه ثابته کړي. څنګه کولی شو په دې حالت کې ښځو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړو، ونډه یې ثابته شي او سولې ته لار پرانستل شي او بشري حقونه تامین شي؟ څومره امکان ګوري؟
زه فکر کوم چې څنګه چې در مثلا مرهم د دې مسلې خبره کړې ده، ګوره هر ډول جنګ یو اتفاقي نامي د کریم کتان چې له داسې حالات نه صدمه ویني نو متضرر کېږي، هغه څه چې دي او د څه پورتال ماشومان د دې کورنۍ دي. نو صحیح ده چې جنګ د ښځو له طرفه نه پیل شروع کېږي، یا دغه اسلحه یا دغه د خشونت ابزار وسایل ټول د نارینه په اختیار کې دي او متاسفانه ټول لار استعمالېږي. کوم ډول ټول نارینه نه باید هغه څه چې د مسایل پیښېږي، اما صدمه یې ښه رسېږي. په همدې خاطر چې ښځې به کریمي تجارب لري د جنګ له نامې نه له بېثباتۍ نه چې تېری باندې وشو، له خپل چاکلي نه بېځایه شول، مهاجر شول، پیسې اکا قدم لري چې څنګه خطر کنټرول شوی دي، همیشه ځینې ډلو د تخاصم ډلو ډېر پاتې بل انتقام اخلي، هغه بچه هغه ډېر صاف تارګت یې هغه ډېر آسانه هغه چې هغه ښځې د انتقام د ښځو نه اخیستل شوی ده. نو چې ښځې مختلف تجارب خاوندانې دي او متاثر او متاثره به کېږي د جنګ څخه، که دوی په د داسې یو ملي او د دوامدارې سولې مسله خبر کېږي، دا څه د نارینه پورې نه، بلکې د ښځو پورې هم یو اړوند ده، یو معادله یو موضوع ده چې څنګه دغه جنګ نه خلاص شو او څنګه طرفته لاړ شو. څه په دې مسله کې واقعاً د خیله چې تر څو پورې د ښځو وړاندیزونه، د ښځو مشارکت، د ښځو حمایت د دې پروسې د موږ وکړل شو چې یو دوامدارې سولې طرفته لاړ شو. که موږ څه سوله کوو په هغه کسانو باندې چې نارینه وي او د هغوی مسایل په دې تفاهم کې یا راکړه ورکړه کې حل شي او اته ښځو حقونو ته په قرباني باندې ونیول شي، نو بیا د نیمایي نفوس څنګه نه ترسره بس یو ځل بیا کله د ښځو د جنګ قرباني کېږي او یو ځل بیا د سولې د پروسې قرباني به کېږي، چې دا شرکه به سوله نه وي بلکې دا به یو بل ناورین وي چې د افغانستان نیمایي وګړي چې ښځې دي او هغوی پر مطالق ماشومان به ورسره مخامخ کېږي.
بله، شینکی کړو خیر خدای دې وکړي چې د بحث موضوع نه ونوځي او لنډ ځواب کې مهرباني وکړي. همدا د سولې د خبرو په تړاو، د ښځو د ونډې په تړاو او د بشري حقونو د تامین په ارتباط غواړم دا پوښتنه مطرح کړم. کوم چا سره چې د سولې خبرې کول لازم دي چې باید ښځې پکې برخه واخلي او په ونډې ټینګار کیږي، شاید هغه کسانی چې ونه غواړي ښځو ته هغه حقوق د ویرشتل چې ونه غواړي چې ورسره خبرې وکړي، یا په تیرو کې تجربه د خود لیدل چې د ښځو د حقونو، د تحصیل، د تعلیم یا په نورو برخو کې ممانعتونه ایجاد وو، اوس څومره امکان ګوري دي دا کوم تبصره چې تاسو مو کړله او رول مورته بره مهرباني
د طالب او غوښتل چې د نظام مخالفینو هغه لپاره یو ژوند کې وخت تجربه لا څومره لا هغه هغه د یو جنس ته انحصار حکومت یا نظام چې دغه وخت ته جوړ کی هغه نتیجه ورنه کوم در کوم ماډل نه موږ د اسلامي مملکت لرو نه په ځای یې اسلامي مملکت بلکې هغه دا یو د بهرنۍ حتی وا چې افغانستان څنګه په شابانه وکمبوي او هغه فعال په تاسو جنس چې کولای شي چې د افغانستان په پیشلاف کې د افغانستان په ودانۍ کې څو رول لوبوي چې هغه څه دي وکړي چې هغه محرومه کې له ذکر نه له سیاسي ګډون نه یا مثلا اقتصادي فعالیتونه نه کچې په دې کورنۍ کې موږ د ښځې مثلا په دې حالت کې راځي هغه کورنۍ سره فلج کیږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به دوباره هغه ماډل ته کوشش وکړي چې دغه ساره په وسته په دې دنیا کې پیدا کیږي نه، او راځي په دې معنی چې مثلا کله فرانسه مخالفین څنګه یو لاتر نفر غواړي چې لاتر نفر مثلا چې د فرانسه د حکومت په یوه نظام په وړاندې باندې جنګیږي، افغانستان کې څنګه شپارس ملي نه ښه ژوند کوي، نه تنها چې ښځه بلکې هغه تعلیم یافته ښځه د افغانستان لپاره هم هغه مدل حکومت یا نظام سیاسي نظام چې طالب غواړي هغه غواړي په قابل د قبول نه ده. شاید یو مشخصه افغانستان نظام یا حکومت یا دنیا باید بدید تصمیم باید بلاخره به ورسی که چه طالبان لدی نه دوباره سرگی پتی او فکر که چه کالی سی پنیمایی افغانستان باید مثلا دوباره لخبال حقونه بشری حقونه نه اسلامی حقونه محروم که دا فکر نکوم چې دا بسوله دي دا به یو بل ناورین وي او دا د افغانستان خلکو لپاره قبول نه ده. زه فکر نه کوم چې اصلا د ښځې موضوع نور مطرح شي. نور د افغانستان باسواده روشنفکر قشه دا رقم یو څه بسالا نه غواړي.
بله تشکر کوم کړو خیر. بله
بلکې تعلیم یافته قشه نه غواړي او دې ته سوال میشته نور.
بله تشکر خانم کروخیل. جناب آقای بیدار، خانم کروخیل در ضمن صحبت خود اشاره کردن به یک جامعه بی‌مسئولیتی که تا هنوز حقوق شهروندی را چون که باید درک نکردن. منظورش میخواستم نظر شما را در رابطه با این مسئله بفهم و چی تلاشایی باید صورت بگیره و در آینده چقدر میتونه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، مسئول نهادهای حقوق بشر و دولت میتونن در زمینه مؤثر باشد تا اینکه بالاخره مردم و جامعه به این مسئله پی ببرن و چنان که باید حقوق خود و حقوق شهروندهای دیگر را به اصطلاح احترام بکنن.
ما درک میکنم که واقعا قتل فرخنده و یک تعداد حوادثی که در آخر رخ داد ما را همه اجتماع را و هم دولت و هم جامعه مدنی و هم کسایی که مسئولیت بین‌المللی هم در اینجا دارن تکان داد و نظر ثانی باید بکنیم ببینیم که چی وسایل و چی ادراکارا استفاده شده. واقع دارید که همین مسائلی که شما به اشاره کردین ای هم چون که شنکه کاروخیل رایچه هم بوده در کمیشن اقتیال هم بوده ایشان سفارشات خوبی داره در این ارتباط که به دولت ارائه کردن و کمیشن هم اوز به همین کمیشن اقتیال بود در این قضیه. یعنی به سیستم معارف ما کارهای بزرگ گرفتیده تحصیلات عالی ما خوب الوطن روحی وطن دوستی و روحی تفاهل و همین فرهنگ تسامح و دیگر پذیری را باید از مکتب شروع بکنیم چون این مضامینی باید باشه که حداقل امیر تریج بکنه. متاسفانه که همین سیستم میلنگ نیست، همین موجود نیست. خدا کنه که همین قتل فرخنده برای ما یک تکانه بده که امیر ایجاد کنیم که و به اون صورت است که مسئله شهروندی تقویت پیدا میکنه. نهادهای مدنی هم در اینجا نقش دارن، علمای دین هم از وزارت حج و اوقاف هم خیلی توقعات بلندی هستن که همین مسائل لطفا از منابر و مساجد انشاءالله. من فکر میکنم وزارت اوقاف بعد از همین حادثه دانه مشخصی دارن که همین فرهنگ تسامح دیگر پذیری تحمل بزرگواری و دیگر برادر خود که نظر متفاوت شاید داشته باشه و او را در آغوش خود بگیره به خاطر وطن، به خاطر آبادی همی وطن، به خاطر بقای انسان و همچنان یعنی تنها مسائل اجرایی نیست که توسط فرمان خود صحیح نظام عدلی ما ضرورت داره با مداخله و تداخل خیلی دولت که باید اصلاح شود. نظام اجرایی ما باید اصلاح شود ولی پلیسی که وظیفه خود انجام نداده در اینجا هم خیلی کار ضروری است که آموزش ها باید زیاد شود. حداقل قانون پلیس خود بفهمد که در حالت اضطراب چگونه متفرق بسازه یک تعداد افرادی که اگر با احساسات حتی پاک و ناپاک و در این حالت مثلا قتل فرخنده احساسات خیلی وحشیانه در اینجا عمل کردن که هیچ به انسانیت نمیماند. خوب یعنی کلی مسائل هستن که یک جامعهشن و بالاخره ما شهروند تربیه میکنیم و اگر چنین جامعه به این مسئله دیده نشود به صورت یک بودی و یک جانبه این کار ممکن نیست.
بله بدر سب تاسو مخ کې د نوی حکومت یا د ملي وحدت حکومت ژمنه ته خوشبيني ښکاره کړه چې هدا اقل وعده کوي د خلکو سره او یادونه کوي د دې مسلې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې البته په افغانستان کې. خو ایو مسله چې په تیر کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم یو څه ناراضه ښکاره کړي د خبر ناغه دا چې د بشري حقوقو کمیسیون راپور جوړي د خلکو حال احوال د حکومت سره شریکي او نړیوال ټولنې سره خود اجرا په برخه کې بیا هم یو څه ستونزه موجوده و. اوس د ملي وحدت د حکومت نه څه تمه لري؟ تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې د حکومت قوي تداخل کولای شي چې بشري حقوقو البته کوم ستونزې چې په دې برخه کې موجود دي هغه ته د پای ټکی کړي. اوس سهیل لري البته د عملی اقدام په برخه کې
دو درې قدمونه د سمبولیک او وړو چرچو چې مونږه دا امیدواري ورکوي. کله مونږ په دې وروستي میاشت کې یو راپور د منفوري پدیدې په اړه د بچبازۍ چې کله نشست که واکن وزارت امور داخله د خپل ارګانو ته یې قمندانۍ امنیت خبر ورکړه او اطلاع ورکړه په رسمي انداز کې چې څوک دغه عمل کوي، ځکه پخوا دغه مسله جرم نه وه. د یونیفورم سره کسان به ناست وو هلته، د دې نه خوند دغسې چې والت هلته ګډي وي که نه. نو دا زموږ په قوانینو کې واکن که بچبازي داسې مختلف عباد لري که لواد په هغه کې کېدای شي واقعي نشي په دې عمل کې که نه، لمسېدل، ګډول، نه پوهېږم د هغې نه لذت وړل، دا ټول یعنې جرم دی په بشري نړیوال قوانینو کې او زموږ په افغانستان کې دا جرم دی. نو دغه یو واقع نه شو. مونږ دا وروستي کوم موندنې چې لرو، کوم راپورونه چې لرو، یو خو خپله رئیسه د جمهور کله چې مونږ لسم دسمبر مانځه دا یې قوي یعنې وویل چې راشي د بشري حقونو سازمانونه او مدني ټولنه شپږ شپږ میاشتې به سره کښېنو. تاسو څه سفارشات لرئ؟ د هغې په هکله به مونږ یو کمیسیون، یو څوک به توجیه کوو چې دغه سپارښتنې ستاسو عملي کړي. کله نه چې د سکنجې اوازې پورته شوې، د تعذیب او اواز ورکولو د یوناما مکرمه اداره زمونږ په راپورونو کې هم دا مسله راغله، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون. نو دې لپاره هم یو غبرګون وښوده او یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې یو د عمل برنامه جوړه کړي د شکنجې د محوه کولو په خاطر باندې. دا اولي داسې اقدامات دي چې مونږ امیدوارې او دغه کنفرانس چې دایرېږي چې د ډېر متوجه دې ته ده چې د دولت التزام تقویت پیدا کړي. یو ځل بیا هغه پیکه او کمرنګه التزام چې موجود و، دې کې هم دولت وعده کړې ده چې مونږ به دې لپاره یو پلان جوړوو د عمل او دغه سپارښتنې چې دي چې څنګه کولای شو چې دولت منهج دولت شپږمې اوومې مادې په اساس باندې چې د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونو ته ژمنتیا لرم او د بشري حقونو نړیواله اعلامیه دا په کومو ټکو کې معلومېږي؟ دا په دې کې معلومېږي چې مونږ مشخص هغه سپارښتنې چې هم نړیوال د بشري حقونو سازمانونه وړاندې کوي او هم د ملي نهاد په توګه باندې د بشري حقونو خپلواک
تشکر جناب آقای بیدار. از هر دو مهمان محترم خود آقای بیدار و آقای کراخیل خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برسی دقیقه فشرده خبرهای دری و پشتو پیشکش میشه و بعد از او بس خود دنبال میکنیم.
السلام علیکم. نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی دفتر مخې ته په ډزو کې د امریکایي قواوو یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که مقام ریاست اجرایی کدام پست خیالی و تشریفاتی نبوده و نه هم کسی آن مقام را به او تحفه داده است.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نشي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالېدو ته پرې نږدي.
جنرال محمد افضل لودین که اخیرا از سوی رئیس جمهور غنی به حیث نامزد وزیر دفاع حکومت وحدت ملی معرفی شده بود از نامزدیش منصرف شد.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې په یمن کې د حوثی یاغیانو د حکومت سره د جګړې نه د القاعده ډلې ګټه پورته کړې ده.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان میگوید که نوار تصویری منتشر شده اخیر در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان جعلی است.
د پاکستان حکومت د ایران نغوختی دی چې د پاکستان ایراد په سرحد باندې د وجل شو اتو سرحدي ساتونکو په حق لري ورسره معلومات شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وشي. په پاکستان کې مشتي د جیشول عدل ډلې د دغه برید مسولیت قبول کړي.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک رسانه دولتی ایران گزارش میدهد که تهران دو کشتی جنگی را با آبهای نزدیک یمن فرستاده است.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د خپل جاپانی سیال سره په خبرو کې وویل چې امریکا د جاپان د دفاع په برخه کې پراخې همکاری ته ژمن دی.
خبرگزاری دولت عربستان سعودی گزارش میدهد که در اثر تیراندازی افراد مسلح سوار بر یک موتر دو پلیس در ریاض پایتخت آن کشور کشته شد.
یو سپین پوست پولیس افسر په ساوت کارولاینا کې د یو تور پوستي غیر مسلح کس والټر سکاټ د وجلو په تور نیول شوی دی.
صدای امریکا آشنای شما.
قدر منوریدون که در امریکا غاگاشنا رادیونا در خبر اترو گفت شنود پروگرام آوریجه پا افغانستان که در بشری حقونو یا بشری وزی بانده باس کهو قدر من ملمانی دیر اصاره در بشری حقونو در خبرواک کمیسون ویان دکتر رفی الله بیدار او در ولیسی جرگی غره شنکی کلو خیل تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. البته تلیفونونه یو څه ستونزه لري، نو شو کولی چې د اوریدونکو تلیفونونه واخلو. لا هم ستونزه شته. خو عزیزی صاحب د فیسبوک پانه خو به یو ځل ګورو.
بله،
چې اوریدونکو څه لیکلي دي.
متاسفانه که امروز نمیتونیم شنوندهایی را که مستقیم روی خط هستن بگیریم و یا که ما برشون تلفن بکنیم به خاطر مشکلات تلفنی که داریم، اما خب شنوندهایی که روی صفحه فیسبوک دری و پشتو نظر خودن شتن میتونیم اونا را بخونیم. بله
بله. غیرت خان لیکی وی سره لدی چې زمونږ حکومتي چارواکي د بشري حقوق خبرې کوي، مګر د دوی کړنې بیا د دوی د خبرو سره په تضاد کې دي. همدغه حکومت دی چې بشري حقوقونه تامینولم شي او خرابولم شي. بله. د لیکنه ده سر او شفیع الله بشیر لیکلی دي و اغوی په نړیواله ټولنه انتقاد کړی دی چې نړیواله ټولنه افغانستان کې همدوی په حساب وضع لږه ښه نه ده ساتلی.
بله.
انتقاد یې په دې دی او که دوی وغواړي دستی وضع ښه کولی شي.
باید درست دمی مسئله یک سوال هم مطرح میشه که مهمانای محترم با او سوال روبرو میسازیم که در صورتی که در کشورهای همجوار هم همجوار افغانستان همسایه افغانستان وضعیت حقوق بشر چنان روشن و شکوفا نیست، چقدر حکومت جامعه افغانستان تاثیر پذیر است از نقص و تخطی حقوق بشر در کشورهای همجوار؟
بله
جناب آقای بیدار.
من فکر میکنم تا 13 سال ما پیشرفت داریم و مدافعین حقوق بشر واقعا این سوال که به شما را دیت همیشه یک مقایسه هم میکنن. ما از لحاظ تحفظات قانونی و که در قانون و قانون اساسی ما و سایر قوانین فرعی هم که موجود هستن خیلی تحفظات بلند حقوق بشری را دارم، یک دستاورد است واقعا. و قوانین این کشورها را اگر در نظر بگیریم، همین مجموعه که حقوق بشری و آزادی های اساسی انسان تبلور پیدا بکنن و تضمینات و تامینات حقوقی که تضمین شده توسط دولت ها نسبت به افغانستان، شما تنها ایران و پاکستان رو در نظر نگیرین، یک دایر به شمال هم برین بزن تاجیکستان و ازبکستان و یک
بله.
هم در نظر بگیرین
بدون شک
این وضعیت نسبتا وضعیت خراب. نهادهای ملی حقوق بشر که در این کشورها فعالیت میکنه و یا مدافع و حمایت از کارهای حقوق بشری مدافعان حقوق بشر صورت میگه در سطح خیلی نازل قرار دارن. شما میبینید در پاکستان من هست یک انجو کار میکنن که حمایت های لازمی دولتی را مطابق به اصول پاریس دریافت نمیکنن. در ایران هم همین قسم حالت مدافعین حقوق بشر شما خوبتر میدانید. همین قسم در تاجیکستان از این لحاظ افغانستان در سطح به انتها بلندی قرار دارد، ولی ما فعلا در جنبه تطبیقی و در عمل در برخی استقامت ها اگر پیشرفت موجود هستند، تشویش و نگرانی این هستند که با تحولاتی که در آینده رخ میتن این حالت شکننده باید ثباتی بیشتر پیدا بکنند، استمراری بیشتر پیدا بکنند. و در برخی استقامت ها فرضاً اگر مسئله حقوق زنان هم هستند و متکبین و مصاحبین است با دولت سپرده شده در مسئله سایر اخشار ایسی پذیر هستند که اطفال است و اطفال کارگر است و معلولین هستند و در مجموع مدافعان حقوق بشر حمایت های لازمی که مطابق اصول پاریس باید افغانستان و کمیشن نهادهای حقوق بشر هم حمایت شده. این کارهایی هستند که تلفات ملکی و سایر اعطاهای دیگر که باید پیشرفت دیگه هم ما متوقع هستیم که باید داشته باشیم. در اون صورت است که ما میتونیم که ببالیم تمام دستاوتهایی که در پیشرفت حقوق بشر رونما شده.
بله مننه دکتر صاحب بیدار. شنکی کارو خیل تاسی د خلکو استازی هستی، ډیر وخت د خلکو سره ناستی او خبریم کړی دی د هر رقم قشر سره. ستونزه اصلی څه ده په افغانستان کې؟ اکثرا خو پړه په حکومت اچول کیږي یا په حالات اچول کیږي یا په گاونډیو چې اغوی عمل شي ودی یا په بهرنیانو هر عمل بل څو ګڼل کیږي په افغانستان کې د موجوده حالات اصلي څنګه اصلا خپل هم افغانان کله نه کله د عمل کوي چې خپل خپل حق د پخو لاندې کوي ولې د سکیږي دوی به خبر دي کڅنګ تاسو لامل څه ګڼي اصلي څنګه څه شي کړه اکثرا ملامتي په بل چا د دې اچول کی تراله چې د سی او عمل کله کیږي چې دوی خپل هم نه دي خبر
څنګه چې مونږ به اشاره وکړو چې دوی اشاره نکړي افغانستان کې هلته د حق خبرې کې اما هیڅ د مکلفیت خبرې نه کوي
بلکې
حق په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت هم شته دی موږ همیشه غواړو چې د حق لرم د حق لرم د حق لرم لکه زما دغه حقونه په وړاندې کوم مکلفیت هم لرم که نه لرم لکه ما د فرخوندي د شهادت مثال ورکړو چې څو نفرو دغه ناسکزین دغه قضیې په دې هغه په دې عمل باندې لاس پورته کړ په مقابل کې دغه کسان دغه تماشاچیان یا یو
بل
دې کسان مکلفیت درلوده کنه
بله فردي مکلفیت مې مقصد
بله دغه موږ د حق وړاندې د مکلفیت کلمه هم تعریف کو چې څه په خاص کې چې څه په حق نه بلکې دغه کوم پلان د مکلفیت مسئله هم لرم چې باید ادا کړم دغه ډېر مهمه ده چې موږ لکه څنګه چې دا سم نه اشاره وکړم موږ په طالبي نصاب کې دغه کلمه تعریف شي دغه مسلکونه به خپل په ګوته شي چې خوري او دوره کې حق لري حق اورانه کې مکلفیت مسلک هم لري چې باید ادا کړي دغه د مسلک شهر باندې چې معقل کړي دغه به تعریف شي چې حق ټول په مقابل کې ما هیڅ مسلک او مکلفیت لري ما نو ټول هم دغه د آگاهي د خبري دغه ټول مسائل دي تعلیم اته چې دا مطبوعات شپې د مسل باندې په وځه حاضر خبر نه کړي حتی زموږ مساجد منابر دغه موضوع دی او واجب کړي نه دي چې خراب نه حکومت کې په غوړ پولیس ملامت شو دغه خلک چې د خپل دفتر یا دریسو په لیسو نه فرچ حالت نه ازري دغه خپل هیڅ نو مسلک متوجه نه ده قوانین باندې کې وځه حتی دا کې چې مثلا تاسو وګورئ ما قبل څو کاله مخکې دغه کاله مخکې وځه چې په نوم د نجيبې په یو غلط اتهام باندې یو څه خپل انتقام اخره هغه وځله باقي یو څه نفر کما شې چې ولاله بعد قانون کې تعریف چې درکه کما شې چې نه بد مسلک ولري چې قانون منځوي تر کاشتي دخل بممانعات چې کوم مانع نه چې کوم اقل اقل صحنه د پیږي چې هغه څه چې ناقصه دي یا قانون تر خپل لاندې کوي هغه پوه شي چې زما د عمل نه ولګه نو د خلکو طرفه دا حمایت کیږي موږ همیشه د خلکو مثلا د نور د جبنه بد مسئلت و نه خلو د فکر کوم د په هغې کچه د چې دا کلمې مسئله چې په مسئله باندې فوکس نه کوي قوانین نه خلک خبره نه دي دا ټول هغه مسائل دي چې خلک د حقونو دعوا کوي ساس خبره کله کله دي خپل هم ناقصه وخت کې شي خپل حق خپل خپل نه کوي باید حق او مکلفه دواړه مساوي تعریف شي چې خلک یا مسئولانه ژوند باید غوره کړي ما کولای شو چې موږ د حکومت مخه ونیسو ته د حکومت باندې کوي معذر واسطې شو حکومت هم سمیلال ته شي پس لا هغه مدني ټولنه خپل مسئولیت ادا کړي هر وګړی د دې ټولنې باید مسئولیت پذیره شخص کیږي څوک
کومه ټنه
په محدودې
امکانات باندې شي کولای شي دا په کومه مسله رعایت کړي او ملي نتیجه تورې بله ډاکټر زبیدار تاسو نظر څه دی د فردي مکلفیتونو نه مراعاتول او نه پویدل په بشري حقوقو په نقص کې څومره رول لري
زه فکر کوم دا خبره ډیره مهمه ده ولې د فرخوندي قضيه او نورې قضيه کې واقعا هم فردي مسؤلیت ویدو هم دولتي مسؤلیت یو کې دا د قانون پلي کول کې ورته او چاغې ته په اصطلاح د ګونه مسؤلیت را دي کېږي هم د دې ملک د اوسېدونکو په توګه باندې مسؤلیت لري او هم هغه د قانون په واسطه باندې موظف وو چې دغسې حالاتو د آرام کېدو په خاطر وسایل هم په لاس کړي که هېڅوک که څوک ووایي چې دا ډېر وسایلو ته ضرورت لري ولې موږ او تاسو د شورش د اشوبو د شورش د او د آرامولو لپاره منظمې قطعې لرو چې دا هغوی رنجر او موټرو کې ګرځي او همیشه په دې ښار کې ټول یو غوبل جوړ کړی دی نو په دغه ورځ باندې څه شوي دا مسله د ځینې مسایل د بشري حقونو داسې پېښېږي چې ټول نظام چلنج کوي د فرخوندي ښځې وښودله چې په جبین د بشریت باندې د دولتي نظام د ناکاموالي د وجې باندې موږ ته ډېر په اصطلاح داسې یو مسئولیت راځي شو او داسې یو حالت رامنځته شو چې موږ واقعا وغواړو چې د بشري حقونو لاسته راوړنې څومره ماتیدون کې دی او هغه دې د خپل سره مخ دی. نو فردي مسئولیت مهم دی چې د مکتب نه د کورنۍ نه په اجتماع کې دغه خلکې ټولې کار نه کوي. زمونږ هر پخوانی وخت په کورنۍ کې مشکل چې مور پلار هم دغه مسئولیت ادا کړي او خپلو زامنو ته ووایي چې د همسایه حق څه دی، ستا د خویندې د تورسرې حق څه دی، دا خبرې ورکړي شوي دي. زموږ په وختونو کې مکتب کې حداقل د ریاضي معلوم چې زموږ 5 دقیقې به د دې اجتماع د هغه حرکاتو سکناتو باره کې د کړوړو د ماشومانو د تربیې په خاطر به خبرې کولې یا د لاین په سر به په اصطلاح خبرې هغه لاینونه اوس نشته دی که نه. نو بیا چې فاکولتو ته ځي دا نور تعلیمونه کوي او بیا چې مشخص ته پولیس کېږي تاته باید حداقل د پولیس قانون خو باید تا وستوي چې د پلاستیکي مرمۍ څنګه د اپاش موټرونو څخه استفاده کېږي او بالاخره په خوب باندې سړی څه رقم دا خو هغه واضح چې مونږ په اصطلاح او مناسب به ټول پوهېږو د تا خپل مسؤلیت ادا نه کړه. دا ډېره مهمه ده چې مونږ با مسؤلیته انسانان شو او څو چې با مسؤلیته انسانان نه شو او ماته څه چې په بل چا باندې څه کېږي هغه وخت کې مونږ نشو کېدای چې بدل شو.
مننه. اسفي صاحب، شریف شاه شریف لیکلي دي د فیسبوک په پاڼه البته چې د افغانستان نننۍ وضع ایو وحشت، بربریت او زور زیاتی وزده چه ده انسانیت پا انسانیت پا طولی زدو گتر پا خولاند شویده و ده هر سه ده اسلامی قانون نه ده سرغلاون لوجه رامنسته کیگی. خواه ده دو ده نظر ده ده ملمانو نظر با پی وخلو بل اوریدون که راحت الله شینواری لیکلی وی بشری وضع به څنګه خشي چې افغانستان دوا مشران لري.
بله.
د حکومت په راس کې چې یو وی زدا کار منم او بل وی چې نه منم لوی استونزه ده بشری حقوقو په برخه کې دا هم ده.
بله. وای سوال درست سوال مطرح میشه خانم کروخیل، در حالی که شنونده ما نوشته بودن که داشتن رهبران متعدد خب اشاره کردن به حکومت وحدت ملی، آیا اختلافات و یا جهتگیری دو رهبر باعث نقض حقوق بشر در افغانستان و یا مطرح شدن این مسئله میتونه شوه و تاثیر سوی از خود به جا بگذاره؟
ما فکر میکنم که اگر واقعا ما یک حکومت وحدت ملی داشته باشیم و به شکل یک تیم کار کنیم ما دستاورد بسیار زیاد خواهیم داشت. اگر این صرف به نام یک حکومت وحدت ملی باشه در حقیقت یک تقابل کشمکش و تقسیم قدرت باشد، ما فکر میکنم واقعا در همچون حکالت ما خود ما زمینه برابر میکنیم برای پیماشدن حقوق بشری اطباع افغانستان. اما این مربوط به این است که هر دو تیم با کدام نیت و اراده میخواهد که این حکومت را بسازند و تقابل با کشمکش بلند کردن و با ایجاد یک موانع و یا این که با یک تفاهم، با یک همکاری، با یک هماهنگی. این مربوط به این است که با کدام آن است. و حالتی فیلی او شکلی که ایجاد انتظار می‌رفت که وقتا به شکل یک حکومت وحدت ملی باشن برای ساختن نظام و یک حکومت جوابگو، ما فکر میکنم یک اندازه تقابل وجود دارد که ما اینقدر دیر میشد که نیز کابینه جوب کرده نتانستیم یا نیز ما از شورای عالی قضا را نتانستیم که انتخاب کنیم و یا سرانوالی ما نیز در حالت سرپرستی قرار داده و یا نیز والی های ما. ما فکر میکنم که این خود زمینه برابر میکنه که واقعا حقوق بشر پایمال شود و مردم به او شکل که مستحق از خدمات بهشان ارائه نشود و اکن مردمایی که شایست به جاهای خود جای بجای نشد برای که امون تقسیم است و کشمکش است و تقابل است. ما فکر میکنم به شکل رشکان ما داریم آسات یک زمینه توجی میکنیم. اگر جلوش نگیریم، اگر وقتاً به یک متحد نشد، ما فکر میکنیم که آن ادعایی که و یا نگرانی هایی که دوست دارم ما فکر میکنم به جا خواهد.
تشکر خانم کروخیل.
از پیز بل اوریدون که شبیر اتسگزی لیکلی دی وی خم اوزوم ده بحث پاره تاکلی خب پسن حالات که هم ده بشر ده بشری حالاتو ده خرابی دو لعمل گرزی. مثلا که یو مجرم ده بشر زد پا جرم ده محکمه لخوا پا مرک محکومیگی بل مخالفت که هم ده بشر ده چه وی عدالتم ده بخولانده که محاکمه و ده مجازات و مکافات سیستم او ده خموضوعات تا دوی توجه نکه او فریادم بیرتا بشر که چه حق د په خولاند شو او څنګه خپل بشر وی د بشری نورین یا د بشری حقونو د په خولاند کیدو سبب ګرځي. البته د موضوع ته فردی مکلفیت اشاره وشو.
اشاره شوت خانم کروخیل و آقای بیدار اشاره کردن روی مثلا.
بله ډیر اوریدونکو یو موضوع ته اشاره کړی، هغه د بلګې په توګه دی یو اوریدونکو نظر مې مخکې مولسته د بلم لولم. البته ډیر اوریدونکو دا خبره کړی ده، لیکلی ده. قدرت الله نیازی لیکلی دی، سلامونه لیکلی، سلام ته علیکم. وی زما په نظر د اسلام په تاګلاره پوره عمل کاوشي او د دیموکراسي پرې خودل شي، نو د بشری حقوقو په افغانستان کې هیڅ کله د پخولاندې نشي.
دقیق یک یک مسئله است کې چگونه میتونه از رای اسلام و یا علمای دینی هم میتونن در جامعه نقش خود ایفا بکنن و با پشت کردن به تمام سوء تفاهمات و تعبیرهای نادرست بتونن مردم واقعا متوجه این مسئله بسازن. آقای بیدار صدای ما رو میشنوین؟ متاسفانه تلفن قطع شدن. خانم کروخیل نظر شما در این مورد چی است؟
بله
بله
بله مرمان کروخیل آقا گاوری
جناب آقای بیدار صدای ما رو میشنوید؟
من شما رو میشنوم.
بله سوال ما رو گرفتین؟
آه گرفتم.
بفرمایید.
یه
مسئله ای بود در رابطه با نظر شنونده ما که نوشته بودن.
بله اوریدون که لیکلی دی، البته تو اوریدون که دا خبره کرده چه که چیر تا اسلامی قوانین و بنده عمل وشی، نو بشری حقوقونه با ترپخو لانده نشی او دا غربی دموکراسی رو که دا پا افغانستان که پری خودل شی او دیتا اتناو نشی، اسلامی قوانین پلی شی، نو بشری حقوقونه با تامین شی.
بله ما با اشاره به ای با استناد به ای نظر شنونده ما گفتم که علمای دینی چگونه میتونن نقش موثری برای رعایت حقوق بشر و متوجه ساختن شهروندا به حقوقشان شوند و از سوء تفاهمات و تعبیرهای نادرست در مورد جلوگیری کنند.
زده که کم که دموکراسی سر در پسوان غربی و شرقی دقیقا جواز نده. دموکراسی یوه دموکراسی ده.
بله.
او بل ده چه د بشری حقوقو په چوکاټ کې او د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې د دیموکراسي پراخ لمنه هم په هغه کې شته. موږ د بشری حقوقو فعالین په افغانستان کې په دې فکر کې یو چې دغه تقابل او دا جنگ دغه سبب خلکو چې اګاهي نه لري د اسلام نه او د اسلامي تعلیماتو نه، چې په صدر د اسلام کې دغه دیموکراسي هغه اصول او زرین اصول چې شته څنګه زمون اصحاب او زمون پیغمبرانو مراد کړی ده. د پس د نقش قدم د پیغمبرانو باندې اسلاف او زمون چې څه ویل دي هماغه سي هغوی د خود سره شورا کړی ده او شورایي شکل د دیموکراسي یو هغه ده، انتخابي شکل دارش د دیموکراسي یو بل جز ده چې دا ټول د اسلام میراث ده. موږ په لوی لاس باندې د خپل میراث ولې د بل چا په لمنه کې اچوو؟ دیموکراسي دپاره په اسلام کې کافي هغه شته ده. د دې دیموکراسي کلمې نه د یو کمزا او د بدو کلماتو د استعمال په معنا باندې استفاده کول په کار نه دي، او ځان پوهول په کار دي. که زمونږ اصحاب کوم کار کړی ده هغه زمونږ لپاره پسند وړ ده، بلې د دیني علماو نقش په دې کې ډېر ده چې دغه تفاوتونه او سوی تعبیراتو دغه جدال او دغه جنګ د منځه یوسي، دې ته اسلامي بڼه ورکړي او د خپلو اسلافو نه او د هغو کړونه او ورونه چې په اسلام صدر کې موجود و د هماغې نه د استفاده وکړي. بېخي د دیموکراسۍ نوم به نه استعمالوي، خو هماغه څه به وکړي چې په اسلام کې و. موږ هم نوشنه غواړو.
بله تشکر آقای بیدار.
بله آصف صاحب د پروګرام وروستۍ شېبې خو نه دي، یو څه وخت لرو منته. بله. کېدی شي چې
برنامه را آستایسته جمع بندی بکنیم. بله. بله. و بریم سراغ درست با اشاره به نشستی که امروز زیر آینده حقوق بشر در افغانستان برافتید، سر آینده بالاخره صحبت بکنیم که بالاخره آینده چگونه ساخته خواهد شد و چگونه از نقص حقوق بشر بتانیم جلوگیری بکنیم و حقوق تمام حقوق رویش صحبت شد، حقوق شهروندی، حقوق بشری در افغانستان چنان که باید ادعا شود.
بله
آقای بیدار بفرمایید.
بله اجازه را که بیدار سپ ما خطر دی چې تاسو د پختنه جواب وې. البته د نننې غونډم په سیال کې دایره شو چې پرون په افغانستان کې د افید نړیوال سازمان مشر هم بشری حقوقونه په افغانستان کې د اندېخنې ور بلې، خصوصا د خزو په برخه کې تبصره لرله. د آشنا رادیو سره او تلویزیون سره مرکه کړې و، خو یو خبر ته چې غواړم اشاره کوم هغه دا چې په افغانستان کې د اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي ثبات او ټولنیز هوساینې لپاره د بشري حقوقو تضمین اړین ګڼلې. واسف یې بیا هم ساسو پښتنه تر راګرځم چې راتلونکو کې څنګه کېږي چې دا ټول خبرې په پام کې ونیول شي او بشري حقوقونه تضمین شي. به در صاحب مهرباني وکړئ دا سیف سه پښتنه اوس کولای شي.
وکم در کانفرنس انګلیزی امی مثلا توسط داکتر سر چیم اصمال مطرح شد که بله پیشرفت موجود است، اما اصلاحایی که قبل گفته شد ولی در کدام اصلاحا لازم است که حقوق بشر به طور بهتر تامین شود و احقاق پیدا بکنند؟ حقوق زنان ما در صدر مسائل به خاطر یاد میکنیم که مصیبین و عاملانش به عدالت سپرده شود، قانون منع خشونت تصویب شود. این برخی از مسائل هستند که تشویش و نگرانی ایجاد میکنند و حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت و سایر اقشار آسیب‌پذیر باید تامین شود، بیشتر تامین شود که و حاکمیت قانون شکنجه باید از بین برده شود، مصرفی به عدالت باید سهولت پیدا بکنند و حمایت از نهادهای حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و فعالی حقوق بشر و فضای مناسب کاری برای جوا تهیه شده. این کارهایی هستن که در آینده باید تامین شود. تلفات ملکی یکی از مسائل هستن که خیلی پیشرفت در این سطح صورت نگرفته و عودت کنندگان بیرونی هم هستن، بگشنهای داخلی هم هستن. مسائلی در اینجا هستن که ما باید پیشرفت داشته باشیم. جوانان هستن آینده حقوق بشر که به جوانان اعتماد داره. مکلفیت های دولت باید در قبال تعهدات حقوق بشر خیلی تقویت پیدا بکنن و بزرگی هم در این مسائل باید موجود باشه و در مسائل صلح نباید که در سوات های و پیشرفت هایی که در چند سال موجود هستن او باید فراموش نشه و گوشه نشه و کنار نره و بخصوص که هر صلحی که مبنای عدالتی داشته باشه و شفاف باشه و تمام افراد در اینجا حضور داشته باشه و در مجموع به بهای و با معامله گرفتن به مسائل پیشرفت های حقوق بشر به تمام نشود و این مسائل هستند که آینده حقوق بشر تضمین کرده میتونند و التزام دولت که نصف را جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشر تعیین میکنند و تعهداتی که مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی دولت به دوش گرفته او را به وجه بهتر ادا بکنند. انشاءالله که وضعیت حقوق بشر بهتر میشه و ما آینده خوب شاید داشته باشیم.
بله.
تشکر آقای بیدار.
بله. بیدار صاحب تصویر چه صلح باید در صلح مبنا باید عدالتی نو بشری حقونه هغه وقت تامین دیشی تصویر چه صلح آرامی په افغانستان کې څنګه کولای شي اې د عدالت په برخه کې راتلونکو څنګه ګوري؟
نو فکر کوم چې د بشري حقوقو مدافعین د ټولو نه زیات د تجمندي او د اړه لري چې څنګه په افغانستان کې ښه ماحول د بشري حقوقو د تحفظات لپاره جوړوي. موږ سخت مدافعین د سولې پروري او د سولې راوستوي، ولې دا سوله باید په دې بیه باندې تمامه نشي چې ټول هغه لاسته راوړنې د بشری حقوقو په اړه دا په معاملې نیول په کار نه دي او موږ باید شاته تګ ونه لرو. اول د ټولو وګړو ګډون موږ د خوځو ته اشاره ده، نورو اشاره ته اشاره ده او په زمین کې داسې حرکت د سولې په جریان کې باید موږ ونکړو چې د خلکو نه هغه چا چې د بشری حقوقو نقض واقعي ته باندې د افراد په وړاندې مرتکب شوي دي داسې بې مسؤلیته او د یو اداري او سیاسي اقدام په نتیجه کې، نه د یو عدالتي اقدام په نتیجه کې، هغوی خوشي کوو، هغوی ته معافیت ورکوو. په دغه بیه باید تمام نه شي دا سوله. سوله باید قوي بنیادونه ولري تر څو چې خلک ته ټول باورمند شي چې زما حق نه خوړل کېږي. که زما په حق کې چا جفا کوي د هغې پوښتنه هم کېدلی شي. په هغه صورت کې دا سوله پایداره ده.
بله. زموږ یو بل اوریدونکي فیصل عمرخیل یو څه نیوکه کړې ده په بشري حقونو باندې چې دوی هم تر اوسه په خپله برخه کې ښه کار نه دی کړی. په تیرو کې هم یو څه ستونزو باندې تبصره کېدل چې بشري حقونه په لازمه توګه هغه راپورونه چې باید خپاره کړي، یو څه اندېښنه موجوده وه د راپورونو د خپرولو په برخه کې چې د کمیسیون دنده وه. اوس څنګه تاسې د بشري حقونو د فعالیتونو او لا پراخه فعالیتونو دپاره څنګه راتلونکې وړاندوینه کوئ، څنګه پیشبیني کوئ؟
د دې راپورونو مشاول اول خو دا څنګه د موږ د څنګه راکې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه باندې نه مونږ چې کوم مسولیت لري په دې حق لا باندې د اټلای مرسته سازي او د خلکو نه نظر پوښتنه او د اخرې ستراتیژي جوړول دا د دولت برنامه د سولې عدالت او د خلایي پاکه باندې او راپور نه هک راپور د عدالت تنظیم لپاره هیڅ کوم ځانګړي لري حق ځانګړي لري بلکې عدالت تنظیمول په ماضي کې یو ځکه برنامه ده چې هغه دولت برنامه د پیزه فقرې لري چې او فقره پکې دغه چې د فرصازي د راپورونو نشول او دا نشول هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ټوله دنیا کې شلو نزیات یوادونه چې عدالت په ځم په ماضي کې ولا شوه ده هغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه دا کار نه وکړ بلکې دولت شپږم یې د اون ماضي په اساس دغه ملاره دغه مکلفات هغه ته راځي دا چې دا پی کی وی وی او دغه راپور نه معقوله استفاده وکړي چې د نور د خپلواکۍ او د عدالت موجب وګرځي.
تشکر جناب آقای بیدار. هزار دو مهمان محترم خود دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خانم شنتای کراخیل عضو بولیسی جرگه افغانستان تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
لدوار درنو ملمنون از هم مننه کن خو لبعد مرغه در پروگرام پا در ورسته با شیبا که در شنتای کراخیل سرزم گاری که خطا و چه بیر طبیع رخ نشون و حتا و کل پروژیسره فر صورت لاوریدون کنم مانه نکو چه پا اخبارونه که در فیسبوک لطریق خبر خواه خسته و او چاچه حسا کرده و تخنیکی مازیر ملرل پا استودیو که داغونه بخن اقوار و قدر مناوریدون که کم نظریاتم چه پا اخبارونه که واوریدل در امریکا غاق آشنا رادیو نظر پا که داخل نو ده ملمنو او اوریدون که یا در فیسبوک در پانه در لستون که نظریاتو تر بیام اللعمل.